یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مسې دولس بجې سوې د ازادي راډیو دا خپرونه تر یوې بجې ده. نن د ډسمبر لسمه نیټه ده، د 2019 میلادي کال. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبري خپرونه کې به تاسې د افغانستان پر انتخاباتو کوم تازه معلومات چې ازادي راډیو ته رسېدلي واورئ. نړیوالې مسلې هم څېړو، خو اول د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي. لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د کندز په چاردرې ولسوالۍ کې د هوان لګېدو په دوو پیښو کې 21 امنیتي ځواکونه او 4 ملکي وګړي ټپیان سوي دي. تمه ده د پی ام ایس په نوم د جاپاني خیریه موسسې مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا د شخولو مراسم سبا جوړ سي، او د روسیې او اوکراین ولسمشرانو موافقه کړې چې د 2019 کال تر پای به د اوکراین په ختیځ کې اوربان د تطبیق هڅه کوي. بشپړه خبرونه. د کندز په چاردرې ولسوالۍ کې د هوان لګېدو په دوو پیښو کې 21 امنیتي ځواکونه او 4 ملکي وګړي ټپیان سوي دي. د کندز د امنیه قومندانۍ ویان انعام الدین رحماني نن ازادي راډیو ته وویل چې تېر ماښام یو هوان پر امنیه قومندانۍ او یو بل د ملکي وګړو د استوګنې پر یوه سیمه لګېدلی دی. دی وای د هوان د لومړۍ مرمۍ په چاودنه کې 21 امنیتي سرتیری سربیرن ټپیان سول. د سردارانو په کوڅه کې د دوهم هوان په چاودنه کې د کندز 4 اوسیدونکي ټپیان سول. ښاغلی رحماني وایي چې د پیښې ټپیان روغتون ته لیږل سوي دي او د هغوی وضعیت د ډاډ وړ دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د چاردرې ولسوالۍ پر امنیې قومندانۍ دوی هوانونه توغولي چې په نتیجه کې یې زیات شمېر حکومتي سرتیري وژلي او 22 نور یې ټپیان کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکا د حکومت د محرمو اسنادو پر بنسټ یو راپور خپور کړی چې ښیي سپینې ماڼۍ د افغانستان په 18 کلنه جګړه کې د نیمګړتیاو په اړه خلکو ته غلط معلومات ورکړي دي. په اسنادو کې دا خبر افشا شوې چې د افغانستان جګړه چې په نتیجه کې 2300 امریکایي سرتیري وژل سوي او نږدې $1 تریلیون لګښت ورباندې راغلی دی، نوره د ګټلو وړ نه ده. د واشنگتن پوسټ راپور وایي د څه باندې 2000 پاڼه لرونکي دا اسناد د هغو کسانو د مرکو او لیکنو په اسناد په استناد چې د افغانستان په جګړه کې ونډه درلوده د شکایتونو او اعترافونو او نورو شواهدو پر اساس برابر سوی دی. په راپور کې په جریاناتو کې شاملو شاوخوا 400 کسانو د افغانستان لپاره د واشنگتن پر بدلیدونکي ستراتیژي د اغیزمن افغان پوځ د جوړېدو پر نیمګړتیاو، د طالبانو د ځپلو د عملیاتو پر ناکامۍ او په افغان حکومت کې د فساد پر ضد مبارزې پر څرنګوالي انتقاد سوی دی. تمه ده چې د پی ام ایس په نوم د جاپاني خیریه موسسې مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا د شخولو مراسم سبا چهارشنبه جوړ سي. نوموړی د تیرې چهارشنبه په ورځ د افغانستان په لویدیځ ښار جلال آباد کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې ټپي او بیا یې سا ورکړه. په هغې پیښې کې د ناکامورا 15 نور افغان همکاران هم ووژل سول. د ناکامورا مړی د شنبې په ورځ له افغانستان څخه جاپان ته انتقال سو. دغه جاپاني ډاکټر چې په 2008 کال کې افغانستان ته راغلی و د کرهڼې او اوبو لګولو د پراختیايي پروژو مسؤلیت درلود. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په ننګرهار او کونړ کې د ناکامورا پروژې به د هغه په نوم ونوموي. د افغانستان په ختیځ کې خلکو نوموړی کاکا مراد باله. د افغانستان خلکو د ناکامورا وژنه په کلکه وغندله. تر اوسه د هغه برید مسؤلیت چا نه دی منلی. طالبان ویلي چې د نوموړي په وژنه کې لاس نه لري. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د دې پیښې په تړاو او د دوو مشکوکو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. تاسیز مجرغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د روسیا او اوکراین ولسمشرانو موافقه کړې چې د 2019 کال تر پای به د اوکراین په ختیځ کې د بشپړ او هر اړخیز اوربند د تطبیق هڅه کوي. ولادیمیر پوتین او ولودومیر زيلنسکي د ژمنه پرون دوشنبه په پاریس کې په داسې حال کې چې د جرمنی او فرانسې مشران هم حاضر وو، لڅ باندې 8 ساعته خبرو وروسته په یو ګډه اعلامیه کې وکړه. د اوکراین په ختیځ سیمه دونباس کې د اوکراینی ځواکونو او روس او بیلتون پالو ترمنز د جګړې ختمولو ته د یوې حل لارې د موندلو په اړه د بحث لپاره په دې غونډه کې همداراز دواړو خواوو پریکړه وکړه چې د روان کال تر پای به له دواړو خواوو څخه ټول اسیران خوشي سي. ولسمشر زيلينسكي له سرمشريزي وروسته په ګډ خبري کانفرنس کې ویل چې د اسیرانو تبادله به د دسمبر په 23 نیټه وسی. اوکراینی ځواکونه او روس پلوي ملیشي ډلې د دې خبرو له پیلېدو مخکې د اوکراین په ختیځ کې د نښتو له درېو مهمو موقعیتونو څخه ووتل. پوتین په دې خبري ونډه کې وویل چې دوی د اړیکو پر تودولو خبرې وکړې. د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روس پلوه بیلتون پالو ترمنځ په جګړه کې چې 6 کاله مخکې پیل سوله 14,000 زیات خلک وژل سوي دي. او ایران له امریکا سره د نورو بندیانو د تبادلې لپاره چمتووالی ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د دسمبر په 9 نیټه پر ټویټر پاڼه لیکلی، روان اونۍ د خپل برمته سوي وګړي ترلاسه کولو وروسته د بندیانو تبادلې ته بشپړ چمتووالی لرو. د دسمبر په 9 دواړو هیوادونو یو د بل بندیان ژیو وانګ چې د امریکا د پرنسټن پوهنتون فارغ التحصیل دی له ایراني ساینس پوه مسعود سلیمانی سره چې د امریکا په بند کې و د سویس په زوریخ ښار کې تبادله کړل. دغه راز د ایران دولتي خبري اجانس ایرنا هم د حکومت د ویاند علي ربیعي په حواله راپور ورکړی چې وایي تهران تل له متحده ایالاتونو سره د ټولو بندیانو د تبادلې لیواله دی. واشنګټن له تهران څخه د ټولو هغو امریکایانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې د ایران په ایران کې بندیان دي. د خبرونو پای
د ازادي راډیو اوري. د افغانستان د جمهوری ریاست پر انتخاباتو نوی پرمختګ څه دی؟
د وو ولایتو په مورد کې هم زمون خبري جریان لري، نو تر اوسه تصمیم نهایی شوی نه ده. مونږ به ان شاء الله خپل تصمیم ونیسو.
د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې به د دې مسلې نور جزئیات واوري. په دې خبرونه کې به په یو ځانګړي رپورټ کې له هلمند واوري چې هلته خلک د هدفي وژنو او د ترورونو د زیاتېدو له امله اندېښنه لري. دوی وایي چې امنیت په عمومي ډول سم سوی په دې، خو ترورونه او هدفي وژنې د دوی یوه اصلي ستونزه ده. د کابل د نن ورځپاڼو ته هم کتنه لرو او په دې خپرونه کې په نړیوالو مسایلو کې نن د نور سلطان په ښار کې د ترکیه، ایران او روسیې د درې اړخیز پلاوي د کتنې په اړه تاسو معلومات درکوو. په خپرونه کې ونیس پروګرام او د روغتیا پروګرام دی. د خبرونی اول رپورت مو پر انتخاباتو دای که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسون ویلی و چې د وو ولایتونو د رایو د بیاش میرنی او د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه به ژر پریکړه کوي، خو تر اوسه نه دی توانیدلی دا کمیسون چې خپله پریکړه اعلان کړي. د کمیسون مرستیال عصمت الله عمل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه په کمیسون کې غونډه روانه ده او د نن ورځې په جریان کې به د دې غونډې جزئیات تاسو ته څرګند کړو. د افغانستان د انتخاباتو د څارنې ادارې ټینګار کوي چې کمیسون باید له ټاکنیزو ډلو سره د ستونزې د هواري لپاره یو جوړجاړي ته ورسیږي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ټاکنیزو ستونزو د هواري په هدف د ټاکنیزو قوانینو، طرزالعملونو، لوایحو او مقرراتو پرېنا کې به پریکړه وکړي. د دغه کمیسون مرستیال عصمت الله عمل د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د کمیسون د کمیشنرانو ترمنځ غونډه روانه ده.
د وو ولایتو په مورد کې هم زمونږ خبرې جریان لري، نو تر اوسه تصمیم نهایی شوی نه ده. مونږ به ان شاء الله خپل تصمیم ونیسو. نه شم ویلای چې نن به خلاص شي، سبا به خلاص شي، نن تر 2 بجو به خلاص شي. مدا مونږ هم دا اوس هم په مجلس، نو زمونږ خبرې جریان لري د کمیسیون د غړو ترمنځ.
دا په داسې حال کې ده چې اولمه ورځ د ټاکنو کمیسیون او معترضو ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ غونډه بې پایلې پای ته ورسېدله. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون بیا ویلی و چې دوی نور وخت نه لري چې له معترضو ټاکنیزو ډلو سره مذاکره وکړي. بلخوا د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې خبرداری ورکړی که د ټاکنو خپلواک کمیسون خپل کار ته په همدې ډول دوام ورکړي، په افغانستان کې د کړکیچ سختې پیچلتیا او ستونزو مسؤلیت به یې تر غاړې وي. د ټاکنو روانو کړکیچونو عام خلک او د ټاکنو د څار بنسټونه اندېښمن کړي دي او د ستونزې د سولیز هواري غوښتنه کوي. د افغانستان د ټاکنو د څار بنسټ یا ایتوا اجرایوي رئیس حبیبالله شینواری وایي چې کمیسون باید د ستونزو د حل په هدف مختصره او ځانګړې غونډه راوبولي.
مشخص باید زما پهن په درې یا څلور مواردو باندې بحث وکړو. لومړی مورد دا دی چې د بیا شمیرنې پروسې حقوقي او تخنیکی اړخونه څه دي، څنګه کمیسیون او شکایت کمیسیون دغه پروسه پیل کړه. دویم مورد د وو ولایتونو سرنوشت چې هلته بیا شمیرنه نه ده شوې. په اخر کې باید دغه ناستې په دې باندې پریکړه باید وشي چې انتخاباتو کمیسیون څه وخت ابتدایي پایلې اعلانوي.
د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې د تیرې میزان میاشتې په شپږمه تر سره سوې، خو د دوو میاشتو په تیریدلو سره کمیسیون نه دی توانېدلی چې پایلې اعلان کړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په ورسو هلمند ته د ازادي راډیو خبریال له هلمند پایور رپورټ کې وایي چې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت په عمومي ډول تر پخوا ښه سوی، خو په لشکرګاه کې ترورونه ډیر سوي دي، قتلونه او د ناڅرګندو کسانو لخوا حملې ډیرې سوي دي. په لشکرګاه کې یو شمېر خلکو چې له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي ویلي دي چې برعلاوه دي چې ترور زیات سوی، هدفي وژنې زیاتې سوي دي. هغه کسان چې دا کارونه کوي پرته له دې چې ونیول سي یا محاکمه سي آزاد کړسي. د ازادي راډیو خبریال الیاس طایب په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
د لشکرګاه د پولیسو لخوا پر هر چوک ګام په ګام تلاشي کیږي. په ولسوالیو کې ناامنیو او خراب حالت د ژوند لپاره د ډیرو کورنیو پام لشکرګاه ته اړول دی. د مرکزی سید معلوماتو لمخې په لشکرګاه کې نږدې 1500 کسان اوسېږي چې ورسره ورځنی ژوند هم ګډوډ شوی دی. د لشکرګاه اوسېدونکي وایي د کلونو ناامنۍ یوې خواته، خو په دې وروستیو کې د ښار په امن سیمو کې هدفي وژنو او وسلواله غلاو اندیشمن کړی دي.
لشکرګاه کې نسبت به څو کلونو مخته امنیت اوس شدی، نږدې سیمو کې جګړه نسته. په خوا دلته نږدې سیمو کې جګړه و، خو یوازې لوی تشویش دغه د توریستي بریدونو دی چې مثلا بعضی وختونه خلک په نشه کیږي. په عمومي صورت کې اوس خلک ډیر اندیشنه نه لري.
د لشکرګاه په اړه باید یادونه وکړو چې د پخوا پرتله نسبتا هغه غټ بریدونه لشکرګاه کې کم شوي دي، خو دغه ترور کله کله دا تشویش وړ دی. نو حکومتي چارواکو څخه دا هیله ده چې دغه ترور مخه ونیسي.
تر ټولو نږدې پیښه د روانې میلادي میاشتې پر درېیمه نیټه په دوهمه اوزه کې وسوه چې له امله پلار او زوی چې د پولیسو افسران ول په یوه غلچکي برید کې ووژل سول او عاملین یې په تېښته بریالي سول. د هلمند د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي په تېر یوه میاشت کې په لشکرګاه کې 24 جنایي پیښې سوي دي. په دې شمېر کې اکثره پیښې د غلا دي. تلشکرګه اوسیدونکو عمر او عبدالله وایي هیڅوک نه پوهیږي چې دغه وژنې څوک اولی کوي، ځکه د ډیرو هدفي وژنو مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي.
په لشکرګاه ښار کې تر پخوا ډیر وضعیت خراب شوی، ځکه نوی شی چې دلته باب شوی دی هغه دا دی چې ترورونه کیږي او هغه کلیدي کسان وژل کیږي، پولیس وژل کیږي، ترورېږي او په سپینه ورځ باندې او هغه کسان هغه عاملین هم د پیښې بیان نیول کیږي، هغه خپل پر لار باندې ځي.
نو امن څنګه راسي؟ روزمره خلک ترورېږي، موږ خپل په امن کې ځان نه احساسو چې د کور راوځو دا فکر کوو چې هلته به یو څوک زموږ مخته ترور شي یا به موږ خپل ترور شو.
د هلمند د امنیه قمندانۍ د مطبوعاتي دفتر څخه ازادي راډیو ته په استول سو معلوماتو کې راغلي دي چې پولیسو په تیرې یوې میاشتې کې 8 ترورستي پیښې تر هدف مخکې کشف او خنثی کړې دي او په تړاو یې 24 نفر نیول شوي دي. په دې کې 18 قضیې د غلا دي چې په تورې 25 کسان نیول شوي او څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین هم مني چې په ښار کې ګډوډي، هدفي وژنې او مسله غلاوي ډېرې سوي دي، خو د خپلو تدابیرو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د شنبه په ورځ یو غونډه درلود په نظامی غونډه، او په نظامی غونډه کې کلک آخري تصمیم مو دا نیول د تیرې غونډې په تعقیب سره چې هر څوک مسؤلین چې په خل اوجه کې غفلت وظیفه وي وکړو موږ هغه لرې کوو په یوازې بل څوک راولو. نو په همدې خاطر دوه وظیفې مالته ورکړې، یو کشفي ارګان ته ما جدي وظیفه ورکړه چې د روسانو د نیولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي چې هغه تعهد هم وکړ، او انشاءالله زم به مطمئن یم چې دا ډله به نیول کېږي ځکه د دې تعقیب لاندې دی.
ولی د هغه دولتي مسؤلونو د مجازاتو خبر ورکړ چې په دنده کې غفلت او سلنکاري کړې ده. که څه هم دولتي مسؤلین د غلچکی بریدونو پر مهال د وژل شوو کسانو شمیر نه وایي، خو د پولیسو یوې سرچینې د نومونو ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په تیرو 24 ورځو کې په لشکرګاو نږدې سیمو کې 11 کسان ترور شوي دي چې په تړاو یې په نارسراج ولسوالۍ کې یوازې دوه تنه نیولي دي او دامګړۍ تر تحقیقاتو لاندې دي. محمد الستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
اوریدونکو، واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په امریکا کې تر تقریبا 100 کاله مبارزه ورسته د معلوماتو د ازادۍ د قانون لمخې په افغانستان کې د امریکا د جګړې په اړه خاص یا پټ یا سري معلومات او اسناد ترلاسه کړي دي او هغه خپاره کړي دي. د افغانستان د جګړې په اړه دوی ویلي دي چې په عمومي ډول چې د امریکا حکومت د افغانستان د جګړې په اړه خپلو خلکو ته رښتیا نه دي ویلي. تاسې د خلکو او حکومتونو ترمنځ د رښتیا او حقایقو د شریکېدو پر اهمیت څه فکر کوي؟ تاسو خپل نظر مشته د افغان بیسیم پراته سواتل شمیره باندې راوستوي، موږ به په خبرونه کې درته خبرو کړو. اوس فیروزه عزیزی د اقتصادي خبرونو سره په استودیو کې د اقتصادي خبرونو اورو.
افغانستان کې 9% د وریزو حاصلات زیات شوی دی. وی نوې سروې شمیرې ښیي چې سکل د تیر کال په پرتله د وریزو کښت او تولید 9% لوړ شوی دی. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویاند اکبر رستمی وایي چې دا لوړوالی د وریزو د تولید په برخه کې د 6% په ځان بسیاینې او د محصول د وارداتو په برخه کې بیا د میلیونونو ډالرو د راکمولو لامل ګرځېدلی دی. د دغې سروې موندنې ښیي چې سکل په 98 ولسوالیو او د هیواد په 13 ولایتونو کې شولې کرل شوې چې د کرل شویو شولو سیمو د تیر کال له 14,000 هکتار نه سکل 28,000 هکتار ته لوړې شوې دي. د شمیرو له مخې افغانستان په یو کال کې 1,588,000 ټنه د وریزو حاصلات ته اړتیا لري چې سږ کال 303,000 ټنه یې خپله تولید کړي دي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت بیا وایي چې د کابل ښار د اوبو د ثابت ساتلو لپاره د حل لارې لکه د بند د جوړولو او د اوبو د مصنوعي تغذیې په نوم یوه پروژه یې پیل کړې ده. دغه وزارت د اوبو د برخې رئیس سید ولی الله ازادي راډیو ته وویل دغه وزارت نن د نظر غوښتنې په هدف د دغه پروژې د ښه پلي کېدو لپاره د کابل د پوهنتون د استادانو او د چاپیریال ساتنې د برخې کارپوهانو سره یو ناسته لري. دای وایي
د حالت تطبیق سم او تاسو باید زمیر ریکاور کړئ. نو هم شنو بعضې پروژې دغه هم درم چې با تغذیه مسایي کومک وغیره مثل جمهوری او باران است و دغه آب باید از بیرون کابل به مقصد آشامیدنی داخل کابل بیاید که فشار ترابط زمینی کم شه.
نوموړی دغه شان وایي چې کابل ته د اوبو د انتقال په برخه کې د شاوروز د قرغې په بند او د پنشیر په سین هم کار کیږي ترڅو په کابل کې د ځمکې لاندې اوبه زیات شي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د معلوماتو پر اساس له 2013 کال راهیسې په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو کچه مخ په چیچېدو ده. حتی د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د اوبو کچه 90 متره چیټه شوې ده. د افغانستان د چاپریال ساتنې کارپوهان بیا په دې باور دي چې که د ځمکې لاندې اوبو د ښه مدیریت لپاره یو پلان پلی نشي، په راتلونکي کې به د کابل ښار د اوبو د سرچینو په برخه کې یو ناورین رامنځته شي. څنګه د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو آثار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي؟ یو امریکایي ډالر و اتاویا افغانۍ 55 پوله، یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ 60 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ، زر هندۍ روپۍ 1200 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 501 افغانۍ.
د ازادي رادیو او ریو څنګه نړیواله مسله راخلو اوریدونکو تاسو په یادول ریچ په خبرونه کې ورسته د روغتیا پروګرام خبرو. دغه پروګرام پرون لایو په مستقیم ډول نشر شوی، نن تکرار خبرو. نو که تاسو پرون کومه مسله سم نه وی اوریدلې یا غواړئ لسره واوري، دغه پروګرام ته منتظر وو اوسئ. په 2 دقیقو کې د روغتیا پروګرام وخت راځي. اول ورته اوسوي نړیواله مسله ته د اجمل انصره د ترکیه، ایران او روسیه پلاوی نن د قزاقستان په پلازمینه نور سلطان کې دي. دوی به دوه ورځې غونډه کوي. د دوی د خبرو اساسي مسله د سوریې د کورنۍ جګړې هواری دی. د معلومات د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند خبره کړی دي. ان صاحب په نور سلطان کې د دې درې اړخیز غونډې په اړه نور څه معلومات لري؟
دا درې اړخیزه غونډه که څه هم په رسنیو کې درې اړخیزه بلل شوې، خو اصلا د سوریې په اړه ځینو رسنیو نړیواله غونډه بللې ده چې پکې د سوریې درې مهم ښکېل هیوادونه چې هغه روسیا، ترکیه او ایران دي خپلو کې خبرې کوي. همدارنګه د سوریې وسلوال یاقیان چې دلته د رژیم په مخالفت کې ولاړ دي او خپله د سوریې د حکومت په استازیتوب هم یو هیئت ورځي. چارواکي وایي چې دا غونډه د دې لپاره جوړه شوې چې د سوریې د اتکلنې کورنۍ جګړې لپاره یو دایمي هوارې عمومي په هغه موضوعاتو کې چې دا خبرې به پرې متمرکز وي، هغه له جګړې وروسته د سوریې لپاره د یو اساسي قانون مسوده جوړول دي، سیاسي انتقال دی، امنیت او د کډوالو بیرته ستنول او ځای پر ځای کول دي. د خبرو اترو د لړۍ د استانې پروسه بولی. لومړنۍ غونډه په 2018 کال کې په جنوري میاشت کې ترکیه کې هغه مهال د دې لپاره جوړه شو چې هغه وخت په جنوا کې د ملګرو ملتونو په حمایت د سولې د خبرو ملاتړ وکړي. د قزاقستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ یو مرستیال سانات کاشکومبایف د ایرو اکټیو رسنۍ ته ویلي چې دا غونډه به د سوریې په شمال کې د ادلب په سیمه کې او همدارنګه د فرات د سین په څنډو د پروتو سیمو د وضعیت پر تخنیکي اړخونو متمرکزوي. دغه سیمې ډېرې حساسې سیمې دي. دغه سیمې دي چیرې چې ترکان، کردان او همدارنګه د داعش پاتې شوني موجود دي. په دې خبرو کې د سوریې د رژیم د وسلوالو مخالفانو د یو دولس کسیز هیئت د ګډون خبره هم ورکړل شوې.
او دلته د سوریې په شمال کې د ترکیه مثلا د ځکه ترکیه خپل پوځي ځواکونه ورستولیان صاحب کته دغه د ترکیه سوریې په خاوره کې په عمومي ډول تنه په شمال کې نه د ایران او ترکیه او روسیې پر رول باندې یو څه لنډ معلومات ورکړي ورېدونکو ته. د څومره شکیل
دی د سوریې موضوع تر ډیره پورې وستا سیخکاری چې خپل د سوریې د کول ارادي او واک او د غوی لغختونو نه وتل او تر ډیره پوری په سیمایزو قوتونو د سیمه په هیوادونو پوری مربوط ده. ترکیه د غلطه دی یو شمیر یاغیان وملاتړ کوي. البته لدایش پرته ځینی یاغي وسلوال ډلې چې دی په سوریه کې د غوی عملاتړ کوي چې د بشر الاسد د رژیم خلاف جنگيږي. په عین حال کې د ترکیه وضعیت په یاغیانو سره تړاو پیچلې دی. د کوردانو سره بیا خپل ستونزې لري. د غوی بیا عملاتړ نه کوي. د غوی پر ضد ځپون کې اقدامات کوي. روسیا او ایران بیا واضح دریز لري. ولته غدې بشر الاسد د رژیم عملاتړ دی چې په تیرو څو کلونو کې د همدې دوو هیوادونو پر مټ باندې بشر الاسد وتوانید په سوریه کې د روان بغاوت سربیره خپل پخې ټینګې کړي او په ورسوي کې ګڼې هغه سیمې چې د یاغیانو په واک کې وي د پرله پسې پوځي عملیاتو چې روسیې ملاتړ کوي او همدارنګه ایران پلو ملیشو یې ملاتړ کوي هغه د خپلو وسلوالو مخالفانو نه نیولې دي. نو دا درې واړه هیوادونه د سوریې په وضعیت کې ډیر ښکېل دي او ګمان کېږي چې که دوی خپلو کې یو جوړجاړي ته ورسیږي او د سوریې په اړه په خپلو کې دوی اهداف نږدې شي کېدلی شي چې سوریه کې بالاخره سولې ته لاره هواره شي.
اجمل اندو چې د سوریې پر حالاتو یې د نننۍ غونډې له جزئیاتو تاسو ته معلومات درکول.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ورسته تاسو ته د روغتیا پروګرام خبرو په یاد ولري چې د روغتیا پروګرام پرون د اکشن بپورت لایف خبر سوي تاسو نن تکرار اوري. ورزو یو بشري مسلې ته د افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په دغه هیواد کې د انسانانو پر بشري حقوقو نقص په شدت روان دی. د بشری حقوقو فعالان هم په افغانستان کې د وضعیت لامل اندیشمن دي. فریبا ظاهر به د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپل جوړ کړی رپورت وړاندې کړي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلوا کمیسیون وایي هغه اقدامات چې په دې هیواد کې د بشری حقوقو د وضعیت شکولو لپاره سوي د قناعت وړ نه دي. د دې کمیسیون کمشنر او ویان شکر الله مشکور له نام نه نیولې تر اداري فساد پورې د بشری حقوقو د سرغړونې اساسي عوامل بولي. شغل مشکور تیر ماشم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پیر کولن اوس پورې یو څه راستراونه هم د بشري حقوقو په تړاو شته دي. مثلا موږ ډیر داسې قوانين لرو چې د بشري حقوقو د حمایت په خاطر باندې تصویب شوې دي. همدارنګه د بشري حقوقو په اړه د پوهاوی کچا ډیر شوې ده او همدارنګه بشري حقوق د یو ملي پدې په توګه مطرح شوی دی. او ولې په کول کې دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان بشري حقوقو خپلواکي مسون دي قانوني اوس موږ د بشري حقوقو د موجوده وضعیت په اړه قانوني یو دلته نه دلته خشونت او تاریخواله شته دلته قاچاق ده دلته فساد ده چې په مستقیمه توګه د بشري حقوقو د نقص سبب ګرځي.
شغل مشکور د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه دقیق ارقام ورنکړل. نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. سوریا سوبرنګ د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د شوزو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د برخي په خواني کمشنر ده. د موریتیر مشام لازادي رادیو سره په خبرو کې د بشري حقوقو وضعیت د اندیشنې وړ وباله. د هغه په وینا شوزو ماشومان د جګړې اصلي قربانيان دي. دا ویل سازاد خدای معافیت فرهنګ په بیلا بیل دولونو دوام لري. هغه کسان چې ځواک مندي او غیر مسول وسلوال لري انتقامونه اخلي، ترور او وژنه کوي. کله چې جګړه وي غیر مسول وسلوال هم فعالیت کوي. موږ نو سویلې چې زموږ د بشری حقوقو وضعیت شدی، دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. خو میرمن سوبرنګ زیاته کړې چې د بشري حقوقو د وضعیت شکولو لپاره اقدامات سوي دي. هغه د بیلګې په توګه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان غړیتوب، د ځورونې د مخنیوي قانون تصویب او هم د ماشومانو د بشري حقوقو د ملاتړ قانون تصویبولو ته اشاره وکړه. د دغه قانون چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان ولسی جرګې تصویب کړ، په یوې ماده کې راغلي ماشوم هغه چاته ویل کیږي چې اتلس کلن سوی نه وي. په ولسی جرګې کې له څو کلونو راهیسې پر دې ماده اختلاف و. ځینو وکیلانو داسې فکر کاوه چې ماشوم هغه کس ته ویل کیږي چې د بلوغ علایم پکې ښکاره سي، خو ځینو نورو ویل چې اتلس کلنۍ د ماشومانو د خوندیتوب لپاره په پام کې نیول سوی ده. دا قانون داسې مهال تصویب سو چې لا هم په لوګر ولایت کې د هلکانو د جنسي ځورونې د اداو په اړه د تحقیقاتو نتیجه اعلان سوې نه ده. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی د تیرې چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته د یادو تحقیقاتو د پیلېدو خبره وکړه. د لوګر ولایت د مدني ټولنې مشر موسی محمودی شاوخوا یوه میاشت وړاندې خپلې هغه پلټنې له رسنیو سره شریکې کړې چې پکې ادعا سوی چې د دې ولایت په شپږو ښوونځیو کې 1546 نارینه زده کوونکو څخه ناوړه جنسي استفاده سوې ده. د لوګر سیمه ییزو چارواکو تر اوسه دا ادعا نه ده تایید کړې.
په 1948 میلادي کال کې د دسمبر په 10 نیټه باندې د ملګرو ملتونو سازمان د ملګرو ملتونو د نړیوالو بشري حقوقو منشور تصویب کړ. له هغه راهیسې په دغه ورځ باندې د بشري حقوقو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په دغه منشور کې پر دې ابتدا کړې ده چې ټول انسانان پرته له دې چې د هغوی ټبر، رنګ، دین، ژبې، سیاسي نظریاتو، د هغوی جنسیت، ټولنیزو نظریاتو، د هغوی پانګې، موقف یا ملي او ټولنیز موقعیت ته پام وسي، مساوی حقوق لري. 2019 میلادي کال ملګری ملتونه سش کال د ځوانان د بشري حقوقو لپاره دریږي تر شعار لاندې لمانځي. او اوس به ورسو کابل ته زموږ همکار رحمت الله افغان د کابل د نن څو ورځپاڼې درته ګوري او تاسو ته تبصرې وړاندې کوي.
د دنیا ورځپاڼې په سر مقاله کې ټینګار شوی چې د ټاکنو کمیسون د رایو پایلې له قانون سره سم اعلان کړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي خلک د ټاکنو له کمیسون غواړي هغه ژمنه چې د شفافیت لپاره یې کړې وه باید ورباندې عمل وکړي. د سر مقاله په پای کې راغلي کمیسون د خپل کار په اړه د حقوقي چارو کارپوهانو په حضور کې ملت سپیناوی ورکړي څو د ولس قناعت حاصل سي. د 8 صبح ورځپاڼې د سر مقالې نواندي د ټاکنیزو ستونزو د هواري په هدف باید خبرې او مذاکره دوام پیدا کړي. په سر مقاله کې راغلي ځینې معترض ټاکنیز ټیمونه ګواښ کوي چې خپل دریز به وروسته روښانه کړي او په ورته وخت کې د ټاکنو کمیسون هم ټینګار کوي چې د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه به پریکړه وکړي. په همدې سر مقاله کې یادونه سوي د کمیسون او ټاکنیزو ټیمونو د وړمې ورځې لغونډې دا پایلې ترلاسه سوه چې کمیسون له قوانینو، لوایحو، مقرراتو او طرزالعملونو یو ډول او ټاکنیز ټیمونه بل، یعنې متفاوت تفسیر او برداشت لري. وړاندې په سر مقاله کې راغلي له دواړو خواوو ګواښونه ستونزه نشي هوارولی، بلکې لا پسې زیاتوي. د سر مقاله لیکوال وړاندیز کوي چې د دې ستونزې د حل په هدف د خبرې دوام پیدا کړي، ټاکنیز ټیمونه دې کمیسون ته اجازه ورکړي چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي او په دې اړه دې خپل شکایتونه د شکایتو په کمیسون کې درج کړي. یو شمېر